دغه تیر څه چې دی ولور ګټي، لیکن سیلاب صاحب ډیر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره، او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي، مراعات ورسره کوي، او یا هم ګر سری کې ولور بره پر مخ زندې بندیې نه زندې اخلي ورمافوي مکمل، یعنی د دوی ژوند ته ډیر پرمختګ ورکول کیږي، او دوی کولی سي خپل ژوند ډیر ژر جوړ کړي، دوی کولی سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خوشحاله سوکاله ارامه ژوند ورسره ولري. نه انجلۍ ته پیغورې اوس، خو نو دا رقم ټولنه د زموږ ده چې دستي انجلۍ ته پیغور درېږي چې دا مازې نه کوزده نه یې کړي، دستي بیا د واده خبرې کوي. که چیرې واده یو کال وځنډېږي، خو ټوله وایي یو کال کښېنسته، که دوه کال یې دوه کال، تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسته ده، وایي لا ناسته ده. دلته ټوله دغه رقم خبرې په انجلۍ پسې، او د نارینه ده بیا څه شی دی، وایي بېکاره دی، ولاکه بېروزګاره دی، او کار نشي کولی، ګټلی نشي، او خپله ښځه نشي راوستلی، ښځه د بل په کور کښېنول ده، بله دغه رقم خبرې په نارینه پسې کېږي. دومره نیمه عمر د دوی ده، یا د دوی پر کورو په مجردۍ کې پر تېرېږي، یا په کوژده کې پر تېرېږي، او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي. دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب صاحب د دوی سره بیخي ډېر کومک کوي په دا اړه، چې هغه هم ولور ورته معافوي، هم ښه ودونه پسې ورته کوي. ډېر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې دپاره خدمت کول. نو دغه ته وایي
بله، داسې کوم څوک پیژنې چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي، داسې کوم څوک پیژنې چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحاله وي کله چې مصارف نه پرې راځي؟
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زه وینم، ټوله هر وار چې دی د څون ډله ییز ودونه کوي، د څو کسانو ودونه کوي، دا مې ټوله لیدلې دي. دلې چې په کندهار کې کړي دي یا د کندهار څخه یې بهر کړي دي، خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالۍ وړ دی. هغه مصارف چې دی د واده تر مخه کوي، هغه د واده وروسته په ښځې باندې کوي. په اسلام کې راغلی دی، وای وای د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې شه، د کیاد پر مېرمنې باندې مصرف، وای هغه ډېر ثواب لري چې ته خپل پر مېرمنې باندې مصرفوي. لیکن دا رقم نو نه چې ته ولور راټولې و خسر کې ورکې، بیا مېرمن خالي لاس بیرته در سره استې، د هغې مصرف بیا ته جلا کې، دغه پیسې چې د تو ورپاتې دی بیرته خپل دغه مېرمنه راپورته کوي، بیرته د ټول مصارف بیرته پر دې کوي، خپل پر ژوند دی کوي، بیا ګډ ژوند سره کوي په هغه مصارف باندې. هغه چې مخکې خپل وخسر تور کړي، تر هغه بهتره دی چې وروسته تر واده دی وکي.
میوان شینواری بیا وایي، کله چې یو ځوان د دې توان پیدا نه کړي چې خپل واده وکړي، دا مسله جلی هم د پلار په کور کې لګڼو ستونزو سره مخ کولای شي.
په حساب نامزد شوي الکان دي چې د اوس د واده د ولور پوره کولو وسه نه لري، واده نشي کولی. نو دا خو یو جنجال داسې دی چې دې ته یوه مېرمنه په کور ناسته ده، هغه هلته د هغې باندې عمر تېرېږي په دې. نو په دغسې حالت کې دا یو مثبت ټکی کېدای شي چې دوی واده وکړي، او دا ښه خبره ده زما په نظر، ځکه چې هلته د مېرمنې ژوند هم هغه خو د عمر خو یو ټاکلې موده لري، دا عمر چې تېرېږي بیا په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي که نه. زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري، او هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي. ګورې لوړ ولورونه چې دی، دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زېږوي. د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبورېږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي. په دې کې کله کله دا بې لارې کېږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي. بیا یو دا حالت دی. بل حالت کې کله کله هغوی چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دي شینو ته زړه نه خکې، په غیر قانوني لارو یا ناسمو نامشو لارو پیسې پیدا کړي، هغوی مجبوریږي چې بهر ته ولاړ شي، مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نورو ځایونو ته، هلته درانه کارونه کوي. او یوازې درانه کارونه نه، بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي. او دا ولور چې تر څو پوره کېږي، نو دلته د نارینه عمر هم ډېرېږي، او په دا ډېر عمر کې واده بیا نور له طبي نظره نور مشکلات لري.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، نن په خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي او د سیلاب بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو. نوموړی په پایل کې درته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه او تر ټولو لوی علت یې څه و؟
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله، او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله. تقریبا 12 و 14 کاله مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اعتصاب غذایی کړی و. یو ځوان و، ډېر شایسته آواز و او ډېر ښایسته شعر یې جوړ کړی و. بیا مې دا ځوان واخیستې د نور بندیانو څخه مې جلا کړي، ورته مې ویله چې ځوان یو پوښتنه درڅخه وکړم، خفه کېږي خو نه ولې مهرباني. ورته ویله چې پر کوم جرم راوسلې و؟ پر غلا باندې. ورته ویل چې زه ټوکې نه درسره کوم. دا ځوان راته ویله چې زه هم ټوکې نه درسره کوم. ورته ویله چې اتهام دی او کې لاس په لاس بلفیله نیولې و. یا لاس په لاس بلفیله نیولې؟ مورته ویل چې علت یې پوښتنه کولای سم. ول بلې و، اته نه ورځې وې، کلاس ورځې اختر ته پاتې وې. نامزاد یې مې زنګ راته ووایي چې زما د خاله د لور سره زه هم چشمی یا زدیت لرمه. نو او هغې ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه، پلار ورونو دوی ته، دې ته کالي، طلا، دا ټول شان راوړي. نو که یو نه خودم تر هغو ما ته کم تاراوی، نو تر دې بیا طلاق راکه. وایي دا خبرې پر ما باندې ډېر بد تاثیر وکړي. په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غوښتنه ورپراکم. زه راولاړ سولم دوستانو باندې وګرځېد، دوستانم چا کاز رانه کړي. بالاخره د همسنفي موټرسایکل مې غلا کړي. د غلا په وخت کې نه یې نیولی، د خرڅ په وخت کې ونیولم. او دا هغه ځوان و چې اخري کال یې د پوهنتون د فراغت و، بی بی څخه فارغېدی. دا موضوع ډېر سخت و درولم. ورنم بیا مې پوښتنه ځینې وکړه د ځوان څخه چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي. ول په هر اصول ځوانانو کې هر نوی جرم جنایت چې کړی وي په دمابس کې وي، اساس او بنیاد یې لوړ ملامتونکي ولور دی، بې ځای رواجونه دي، زد و زدبازي دي، او په واده کې لوړ مصارف. بیا موږ کښېنوسو یو طرحه مو جوړ کړل. بیا په کندهار کې شروع کې 22 نفره وه.
که اوس درته وایي چې کله تاسو په پایل کې تصمیم نیسئ چې د ځوانانو یو ډله ییز و دره منځ کړی او دغه ټول چاري مخکې اوسي، آیا د زینو خلکو له خوا له بد چلند سره هم مخ کیږي؟
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړي. زما پراکسو باندې سره چلی فارا کش کړي او سره خاتون یې را کش کړي چې د زموږ کلتور اناناتو پرهنګ د منځ څخه وړي او د زموږ کلتور اناناتو پرهنګ دی.
سلوب صاحب، آیا د سیم سوي چې کله تاسو د اقدام کړای چې د انجلې و د دې پرته له مصرف څخه سره ورسیږي، د ناوې د خپلوانو له خوا، ورور، پلار، دوه کسانو له خوا تاسو سره تون چلند شوي؟
کابل کې یو موضوع پیښه سوله، خو سره ټوله وادي ورسره کړې. وخت چې موږ دفتر ته راغله، چې زه ولیدلم یې پلای چیغې کړلې چې او وای دا خو ډېرې پیسې لري. یو روپۍ زما د لور د ولور د درته لس لکه کمی لور نه در کوم. نو ما چې ویل چې ته که دونه نری خو دغه لس لکه افغانۍ راکه. خو ما هر څه کوشش وکړ چې زه احساساتي نه سم. ده به داسې یو خبره کول چې زه پر احساساتو راسم او دته لس لکه افغانۍ ورته ورکړم. دغه وتاکه څخه ووتلم. دا خو سر یې زما د دفتر څخه نه وتی چې ته به اتمن زما د لور لس لکه افغانۍ به تا زما د لور د راکې او زه هم نه چې راینه کې. هغه خپل امنیتي کس ته مې ویل چې دی ښه مادبانه تر دفتر یو باسه. وشه دا خو دلته خلاص اوس ولا خبره. زومې بیرته د لیست څخه وایسي. اوس نو د دوی سرنوشت شو. ځوان را ولاړ سو کور یې درلود دی. هغه خرڅ کې یو نمبر مزه کوي. هغه خرڅ کې یو څه پیسې د یو چا څخه خرڅ کړلې واده وکي. هغه شرط شرایط یې پریښي او ټوله ورته ده. نوې دراوړلو وخت سو خپل د زوم ماته کیسه کوي. نو هغه خسن میراته وای چې د کور سامان وو دا ولې موټر نه دی راوسلې. وای ډیر خوش کېم راته وکړل چې دا سامان خو د کور مخته پروت یا او دا ټوله د کال شرکه موټر راوله دا سامان در سره انتقال ک. دغه ځوان د سلحاو کسان و مخته د خپل د خسر پر مخ باندې ورته فکړی و ورته ویلی و چې تا خو ماته شي نه دی پریشي زدا سامان چیرې وې سامان تا خو ما باندې ټول شان خرڅ ک. وس یو مهربان انسان یو چار دیوالې را کړی دی چې الته متلور خیمه درولې دی. په یو خیمه کې بزو سالور بيدیږي، په بل خیمه کې میمور د خوند سر د بل خیمه کې می ورونه دی، او په بل خیمه کې موم د میلمه د پاره درولې ده. کامت هیڅ نه دی پریشي. نو زه دا شان ته ضرورت لرم ته خپل لور پر ما باندې خرڅ کړل. نور ته دې حق نه لري چې د خپل لور پښتنه زما څخه وکړي. یعنی دا یو دوستي نه ده، دوی دوستي نه ده. په زرهاو دغه رقم دردونکي واقعات او دردونکي کیسې مشتدل کړه. د دې په بغلان کې یو میاشت مخکې موږ له ایز واده درلودي. سبا واده دی، د ناوي کالي جوړ سوي دي، د زوم کالي جوړ سوي دي، کارتونه په نامه باندې چاپ سوي دي. خو سر دوی په یو موزه کړلې ورته ویل چې دوه لس لکه ول ور دی چې دوی افغاني کیمرا کې ولا کې راڅخه بوسه. هغه ځوانم راولار ضرورت ته زنګ وهي ورته ل 25000 افغانۍ زما په باکس کې دی هغه در سره او زما درې جوړې کالي د هغه ځای څخه حرکت وکي پاسپورت او هغه پیسې ورته راوړي د هغه ځای څخه ایران ته حرکت وکي تاسو باور وکي نه یوازې بلکې د څه چې زومان و د زومان دوستان و د ټوله وجړول ځکه چې د ځوان ایتیم و هغه خلک مقابل کې و درېدل منفي ګرایي وکړل چې خپل لور به په شل ډیر شلکه یا څلور شلکه باندې خرڅه کړي و یا به خپل خور خرڅه کړي و او دغه پیسې به راخستلې یا به ځان ته موټر رانیوي یا به ځان ته کور رانیوي یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي. نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملاماتون کې ولورو به ځای رواجونه په ټولنه کې د زد و زد بازی او واده کې د لوړ مصارف په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملاماتون کې ولور او د واده د مصارف د پیدا کولو په خاطر باندې د یواد کور کلی او دوستان او پرشدول ته مجبور کیږي چې پر لاري باندې یا د بیرحمه د نور یوادون د بیرحمه مرزبانانو د خواڅخه په شهادت باندې رسول کیږي یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي یا د بیرحمه کاچاګبورش کار کیږي او یا هم په واور کې خپل شیرین ژوند د لاس اور یا د یونانو د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناور خوراک کیږي او یا هم په نور یوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه او دلته یو نامزاده بیچارهګي ورته راسي.
د افغانستان په کوم ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده؟ په کوم تعداد ځوانانو ودونه دغه سیټ په ډلېز ډول کړی چې تاسو یې زمينه برابر وي؟
تقریبا تر 3000 جوړي اوښتي دي په دیار لسوار لسکاله د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډلېز ودونه موږ هر ډلېز وده د شپږ قومو وکومه اته قومو د بیا وزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان حالت په خپل ولایت کې ورته جوړ کو. په دغه یو ډلېز وده کې څلور برنامه لرو. اوله برنامه یې ډلېز ودونه کو چې هغه په د نوملیکنی په وخت کې څوار لس شرط لري.
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړی لغه ورسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي؟
اول د دلیز واده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي، دوم د دلیز واده زوم باید پروانه تکلیف باندې اخته نه وي، دریم د دلیز واده زوم باید بیروزګار نه وي، څلورم د دلیز واده زوم تزموش په منځګړی توپ یا خپل خسر سل فسل کی ولور ورته وبخشي، پنځم د دلیز واده زوم اگر اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا لزر افغانی پوخ ماش ولر ا دې اکل یا باید شپش کاله په نامزادی کې تیر کړی وي. دوه هم هغه ځوانان دي چې اته کاله لس کاله دولس کاله په کوزده کې تیر کړی دی، نس کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر تور کې. نورځی مشتوی چې موږ په دلیز واده کې مینه سي ماسیز موږ سره په جرګه باندې را سره ولار سي ستا خبر زما خسر مني فقط په ننواد موږ لته ورته ورزو وزور زری کو چې خپل پر نور زوم دی رحم وکړ څوار لس 15 کال دی یا جر لس 12 کال دی یا لس کال دی جزا ور کړی د رحم وکړ الله سبحانه وتعالى پر تا باندې رحم وکړي. نو نور قومي مشران هم دی دغه په مخ کې بیا قومي مشران په سل کې سل فیصد زما طرف نيسي یعنی تر اوسه په 14 کال کې نه د پیدا سوي چې هغه چا طرف دی نیولې چې موږ په ننواد یا په جرګه باندې ورغلی دریم برنامه دا کندی خوندی چې کندیان وي ورور راځي پلاری راځي یا مور راځي چې دغه رقم لور مې ده که په دغه شرایط باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو تاسو موږ د خاطخه وکیلې مرکه راوسته و. څلرم هغه برنامه ده چې یو څوک راسي وایي چې زما وزوی ته چا لور دلودله ولوار نه غوښته او شرطونه درانه نه و په دغه شرایط باندې په دغه یو برنامه کې موږ څلور برنامه لرو.
په دې خبرې کوي چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سلاب صاحب زمونږ د تاسو را ته ترتیب و تنظیم کړی او کنجونې مراجعه تاسو سره کینی مشوره کوي درته وایي چې د کوز دی ډیر وخت وتلی ده د واده په اړه تاسو مرسته وکړي.
تقریبا اته نه لس کاله مخکې یوازې الکان راتلله پلار به و د کلی مشر به و قومي مشر و دا به و په دغه اخیرو کې تقریبا تر الکانو انجونې ډیر سبکنام ده کړی دغه راسي وایي چې زما ته لکه یا لس لکه مهریه ده او 15 لکه یا څلور لکه میم د تلا شرط دی او د واده مصارف هم درې څلور لکه ټوله پاره ساتل لسلکه انشاء الله کیږي زی ورته بخښمه که تاسو مشتلیز واده کوي ونیسي وکیل د گذر یا د ځان سره راوستلې وي پلاری د ځان سره راوستلې وي مور ور سره وي دا ور سره وي الته مشته ګوته راولګي د خپل مهر د بخښلو پرما تکمیل سولا او مش پلیسکی نیسو.
دا کوم چې تاسو برابر وي مثلا کیکس مثلا هر څه دي کالی سول زمونه وي ته ګلان چې غړه کې اچي تاسو له ګلپوش نه دا ونه کړئ چې موټر ورته ګلپوش کې دا هر څه مصرف لري. د افغانستان اوسنی وضعیت هم په داسې حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو ورځ تر بلې نور هم ضعیفه کیږي. دا لګښت تاسو له کومه کوئ؟ مثلا د یو نفر دوو نفرو لسو نفرو موضوع نه ده، او دا د یو کال دوو کالو خبره هم نه ده، کلونه کلونه کیږي. تاسو خپله دغه څه چې ضرور دي څه رقم یې پوره کوئ؟
یو شی زه ډېر جالب درته وایم، زه خپله هم نه پوهېږم چې دا څنګه سره رسیږي. موږ چې وخت ډله ییز واده اعلانوو، یو ورور زنګ راووي چې دا ځل ډله ییز واده دی اعلان کړي، څو ناوې زمان دي؟ زه ورته وایم چې سل جوړې. وایي سل جوړې کالي ناوې خور ته زموږ د شرکت ته خوا څخه اعلان کړه، یو یو جوړه کالي د دوی دپاره هم ثواب هم خورما تو و مستحق سړي ته ورغی، او هم د دوی دپاره یو تجارتي اعلان شو د دوی شرکت دپاره. بل نفر بیا زنګ راووي چې زه هر ناوې زوم ته 15 کلمه شمپو موږ ورکو. بل بیا د زنګ راووي چې هر ناوې زوم ته 2 شې عطر ورکو. بل بیا د زنګ راووي چې موږ دا وکړو. هلته بیا زموږ کورنۍ ته فقط ډوډۍ پاتېږي، دا د ډله ییز واده د ناوې زوم کالي دي، او ځینې هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي. اوس د هر ډله ییز واده کې بغیر د ناوې د مکسي کمیس څخه 4-5 جوړې نورې د ناویانو ته تحفې ورکول کېږي. د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سله کې ولور بخښلی، د زرهاو کسانو مخ ته بیا د عزت لنګوټه ورته تړو او تحفې ورته ورکو.
بله، تاسو ویل چې په اوله کې مخالفت اوس د ځینو کسانو لخوا، چې هغه څوک چې مثلا ولور ستو دې ډیر مصرف طرفدار و، وروسته بیا خلکو دې تاسو کار وستای کوست راسو، آیا وسم د سټ څوک ستاسو تاسو کار سره مخالفت وخی؟
بله بله، په وار وار باندې موږ یو ولایت ورغلی یو مخالفتونه دي. بیا په نور ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل، د علماو سره، د قومي مشرانو سره، ملکانو، وکیل د گزاره سره، د لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو سره، د لوړ ملاماتون کې ولوارو بیا ځای رواجونه په ودو کې د لوړ مساری په مخنیوي په خاطر باندې مجلسونه شروع کړل، چې الحمدلله په ټول ولایتو کې د دوی د خوشی وړ او د حمایت سبب سواله چې ډیر سخت حمایت ټولنې د اکثریت ډیر سخت حمایت موتر لاسکې.
خاوس که په دې خبرې وکړي تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوي، او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګارد ژوند کې پکاريږي هغه مرته برابروي؟
یوازې دلته واده نه دی، خو سر سل په سل کې ولور ورته بخشي، او موږ اگر هر هغه څه چې یو نوې وزومي استفاده کوي، تر تختې خواب پورې، د کالو پرنزل، تر ماشینه پورې، تر خیاطۍ، تر ماشینه پورې، تر کالینې پورې، د اشپزخانې لوښو پورې، د امام تر وسایل پورې، یعنی هر هغه څه چې و ناوی عزومی استفاده کی، تر قرآن عظیم شان و تر جاینماز دا مکمل مجانای عزوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسر د خواڅ خطر ترتیب او تنظیم د واده څخه نور د ملامتون کې رواجونه د تصدیر سخت دي، چې ځوانان ډیر سخت دردوي او زوروي کړي. مثلا براتی دی، دام یو رواج دی، روجاتی دی، دام یو رواج دی، چې نای عزوم زوم و نای ته ټوپې لري، زمستانه بل رواج دی، تابستانه بل رواج دی، نوې کال بل رواج دی، دوه اختریان دي، کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دي، چې نای عزوم زوم و نای ته کالي دغه کې یو دبل کوټه دوستان سره بول دی، شالندخته دی، سلام کنه دی، جمراته دی، داسې بشمار رواجونه دی چې مصارف د واده څخه لږ کم وي. یو ډیر عادي واده چې یو څوک یې د کوزدې د وخت څخه بیا تر واده 10-12 لک افغانۍ د هغه کم اندازه ده. ځینې ولایتو کې بیا دومره دردونکي حالات چې 3-4 اولادونه پیدا شوي، پر هغه سربیره باندې خو رواج دی پاتې شوی دی، پر هغه سربیره باندې هم هغه ولور کم شرایط چې خپل پر زوم باندې شو هغه ځینې واړي. دومره بد رواجونه دي چې دغه ولور ځینې اخی د زوم څخه ولور اخلي، بیا دا شان په دغه کور کې ورکی چې 50 کال ورسته له هم د نه استفاده کوي.
ډیر مننه سیلاب سه محترم په دې لا چې د تاسو دغه زحمت د خوارج په افغانستان کې د ناسم دود د مخنیوي لپاره کوي، او هغه کسانو سره مرسته کوي چې دوی په اختیا سره ضرورت لري دې ته دوام ورکړي، او همدا ټول افغانانو هیله د تاسو څخه یو نړۍ مننه. تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
استاد ټول کارو ستاینه کوم او مننه کوم چې خپل ځان مو وقف کړی دی، و دغه اجتماعي ستونزو ته لار د حل ورته پیدا کوي، د میډیا پر مخ باندې راولي، پر هغه ستونزو باندې غږیږي.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
په سلامونو مو درسي سات خبرونه ته هر کله کوم. نن په درسي سات کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان کوونیزي موسسه په مرسته چمتو شوي او لازادي رادیو خبريږي. د خبرونه په پیل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکاره لویږي او عمري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په اووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا ولولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یو برخه هم بیانېږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسې په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نورو حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نورو حجرو په واسطه انتقالیږي. خدا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپل دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندۍ موجود پایښت شونه دي. خو کچیري یو سیستم په دوغو سیستمونو کې پالج او یا لمین زولار سی نو نور سیستمونه خود به خود کار پریږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسې په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښه دندر یا ساقه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زونی یا زنی لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخبیل بازر یا پټ زړون لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم اوربشي او جوار او بل دوه مشیمه نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړي او په منځ کې سره بیل دي لکه لوبیا نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي بیلابیلې برخې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي. خودل ته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه، د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساکې شته چې په افقي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکا د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکا باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوې دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي، او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغلی.
دا تم ټولګي زدکونکو ته خراغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې به خونکو اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي، او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لمرنیو ژوندیو موجوداتو لډلې څخه دی. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوتی. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپی دی، او ځینې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا، او ځینې متروکا یا فلاجل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرش لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیر نه وی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیوانات ته ورته وي د پروتوزوا په نامه، او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګي په لاندې ډول سیړو. د سار کودینا ټولګي مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجن پښو حرکت کوي. درواغجن پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بلکې انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګي. د دې ټولګي نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناستي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول د سلیا ټولګي ده. د دې ټولګي غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګي. د پروتستا دا ډله هرکی غړي نه لري، بلکې پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
کې د پروتستا د بیان په دوام ځینی میکروبونه بیان کړل او دا مو هم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
ل ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته واګیست. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د ویني سیستم په برخه کې ولوستل چې د ویني تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نوری کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. د پښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګي چې سکلیټ دی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پښتۍ او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نوري شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادوي ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډیر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پښتیان دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمی یو ښه زمینه مساعدوي. منرالونه دلته زیرمکیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات دی سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او سلرم یو بل شی وظیفه ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټول دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې ویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې وه هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بون میرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټول حجرې د دغه بون میرو یا د هډوکو د مغز په واسطه جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکي حجرې دي، کاني او عضوي مواد شامل دي. کاني خپل چې شي دي، کاني د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوی دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې فرق لک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی، یا د دی خپل سختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپاکټ بون دی یا کلک هډوکي دی او بل اسپنجي هډوکي دی. اسپنجي بون دی. کمپاکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دی هغه ډیر ټینګ سره تړلې، ډیر سره راټولې او سخت سره مشتې یا متراکمې. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې وي. او د خپل د هډوکی په منځ کې ځینی کانالونه شتون لري، سریان موجود دی چې د وینې رګونو دغه کانالو د لارې د هډوکی په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپکت بون یا د کلک هډوکی مثال ده، او دا دننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکی مثال دی. د هډوکو ډولونه ترازو هډوکی څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکی دي. نو اوږده هډوکی هغه لکه دورانه هډوکی او یا هم د لاس هډوکی یا د بازو هډوکی، دوهم لنډ هډوکی هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکی، دریم پلن هډوکی یا هموار هډوکی هغه لکه د سر د کاسې هډوکی او یا هم د ملا یو هډوکی، دوه هډوکی دي. او څلورم غیر منظم هډوکی دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکی. کلپندوکی سدی کلپندوکی د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي. مش په سر کې ویل چې هډوکی کلپندوکی او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکی د غوسخه یو ټولو مهمه برخه شمیرل کیږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي ناستی، خو هډوکی ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکی کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ ترلودل چې ډیر کلک نیولی و، ډیر کلک جوړ کړی و، هغه د کتیدلو او د کژدلو توان نه درلودی. مگر کلپندوکی چې دی هغه د کژدلو توان لري چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کلپندوکی دی د کتولو کژولو توان لري. دغه کلپندوکی د ځینو هډوکو په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولیږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولیدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکی دي او بله برخه خونو هډوکی دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلیدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده کچیرې دې ته تاوان ورسیږي نو بیا دغه هډوکی چې دغه دوه هډوکی چې یو د بل سره مشرکی و په ډیر څه سم حرکت او سم فعالیت نه ترسره کولای. د جوړښت او حرکت د نظره د درې ډول لري چې یو نشورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نشورې، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول سوی د داسې معلومیږ لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دی نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیان یې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي. او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي ناست دی د هغه سره نښلول سوی دی. د دغه بندو په مابین کې ساينوویل فلوید یا ساينوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکي شوېدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په عکس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په پرسات هبه یی داسې ګندلې رقم ساختمانونه لري سوچراوی ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنستکیږي چې هغه نه پرېږدي سر کاسه خوځښت وکي یا حرکت وکي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشلول کړي او یا هم د لګنی خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولای شي. او بل په پوره ډول سره شوریدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولای شي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانی دي، یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي او دوام چپراس ډول بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټول فشار د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنی خسیره د یو هډوکي سره نښلوسه وي د 360 درجه حرکت کولای شي. یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغل ته حرکت ورکولای شي. د کاسې شکل په دې خاطر باندې ور کړی دی ځکه چې د هډوکی دغه برخه په داس یو برخه باندې نوتل د چاغه خپل یو کاسیته ورته ساختمان لري. او دوه هم چپراس ډول بندونه دي. تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي. نو د ګوتی د کوچنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای شي.
بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
کړې د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې نننی درس سره د خونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسی ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
ورک به می جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑئی رپی گی چل منس کوی ہوں سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی ما شمان راغل دوی را توائی چی بی سوارا ٹکرے پبایا او کا ویڑیا ٹکرے پبایا.